دی خبری ټولګه کې د پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګراندی وایي افغانستان د بشري ناورین په درشل کې دی. د ناروې د کډوالو شورا په دې باور ده چې دا کار اقتصادي فشارونه لا پسې زیاتوي. د حماس او اسرائیلو جګړه فلسطینیان د زیاتو بشري مرستو غوښتنه کوي خو اسرائیل د برمته شویو خلکو پر خوشی کېدو ټینګار لري. او د جګړو سره د یهودانو مخالفت په امریکا کې میشت یو شمېر یهودان په غزه کې د اسرائیلو پوځي تاکتیکونه سم نه بولي.
السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د نوومبر د میاشتې ومانېټه د تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربا ز احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنیره د اسرائیل نه د جګړې تازه حال او اړوند مسایل شریکوي او د خبرونه لملمنې شینکی کډو خیل سره د افغان کډوالو د استلو پر موضوع بحث لرو. له دوه اړخ څخه په مننه لمړی ځو منځنی ختیځ. د امریکا ولسمشر د اسرائیل لومړي وزیر سره په ټلیفون د روانو عملیاتو او د بشري مرستو پر سوالو غږېدل. د اسرائیل لومړي وزیر ویلي چې دوی به د یوې نامعلوم مودې لپاره د غزې امنیت وساتي. په دې اړه په سیمه کې د خپل همکار رحمان بنیرین معلومات اخلم چې پروګرام سره ملګری شوی دی. بنیرین صاحب سلامونه. په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړې حال راته راکړئ. غزه کې اوس وضعیت څنګه ده؟
اسلام مشه غزه کې وضعیت وسم سم نه ده. دا غزه محاصره شوې ده. غزه په دوو برخو باندې پلانګه وشل شوې ده، په جنوبي او شمالي باندې. او ډیر زر امکان موجود دی چې په غزه کې دنونه اسرائیلي ځواکونه مزونه وزي او د حماس سره مخ په مخ جګړه شروع کړي. د دې جګړې یو میاشت وشله. نږدې 10,000 خلک د حماس د سیاحت محکمه وایي چې وژل شوي دي. نړیوال رسنۍ هم د دې تایید کوي. څوار لسوا اسرائیلیان وژل شوي دي، دوه سوا تخمیر خلک برامد کړل شوي دي. او اسرائیل وزیر اعظم وسم دا خبره کوي چې جګړه نشي بنده ده. البته یو خبره چې امریکایي ټلویزیون ای بی سی نیوز کړي وا غدا و چې لک سات لپاره توقف کې دیشي یا دماغ غسل کې دیشي او په دې خاطر کې دیشي چې برامد کړل شوي خلک برامد شي. په دې علاوه کوم شي چې جګړه بنده وو او نه د حواس نه دغه مطور کو چې په اسرائیل بیا حمله وکړي.
سی لنړیوالو غوښتنو سره سره د اسرائیل لمړي وزیر په جګړه باندې ټینګار کوي، اما دا خبره هم کړي ده چې دوی به د یوې نامعلوم مودې لپاره د غزې امنیت وساتي. د دې څرګندونو معنی څه ده؟
د دې معنی دا ده چې د پوړان دی هم په خپل تقریر کې ویل چې دا جګړه به سخت وي، دا جګړه به اوږد وي. او دلته هم په دې ډیر باس کې ده چې غزې ته د ورنه وځي او څنګه چې دا ولري چې غزې د حماس د لاس واغسته بیا به هم دې دغه غزي قران نصیبی ځواکونه وي. او دغه علت دې دا باندې چې په هغه ځای کې حماس ظلم او جکم طالبونه ورکړي دي، تم خوونه کړي دي. دغه په بنیاد باندې دې خطر پاتې دي چې اسرائیل حمله کوي شي. دوی به دې خبرې په خاطر هم موجود وي او سو فور دا یقینونه کړی شي چې دې بیا کوم بل خطر نشته دي. او په دې لړ کې لړیوال بحثونه هم روان دي او دا هم فکرمندی سرګندونه کیږي چې اسرائیل په غزې کې پاتې کیږي نو دې جګړې د خورېدو امکانات بیا څه واقع دي شي.
سي د بشری مرستو د انتقالولو بهیر څنګه روان ده او د برمته شویو کسانو د خلاصون په اړه څه ویل کیږي؟
د دې دوه پوښتنو ته بس داسې ځواب وایم چې د برمته شویو خلکو لپاره زه چې کوم ځای هم دا وخت زمانه په 10 متر فاصله کې د اسرائیلي ځواکونو د هډکوارټر یا مرکز دی. دغه بهر کینکونه دی یا کیمی لګیدلې دی واغ بیا دې پندې کرونه ورونه بچیان یا خپل خپلوان پکې ناشې د چا خپلوان چې ووم اکتوبر باندې حماس اغوا کړی وي برام تکړي وو هغه مختنه کوي چې دا خلک دې زر زر را خوشی کړی شي را خلاص کړی شي. په انګریزي کې په هر ټایم بورډ باندې یو ټکی نکل شوی دی لوستل کیږي چې برین دیم هوم کورته به کلر راولای کورته راولای. نن کنسټ یا دا اسرائیل پارلمان په یروشلم کې بهر هم یو غټه مظاهره کیږي. دویم د بشري حقوقو د مرستو خبر تاسو په پرون ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مؤسسو په شریک یو ډیر لوی بیان ورکړی وو او ډیر غیر معمولي بیان ورته نړیوالو مطبوعاتو ویلي دي چې نړی سترګې پټې کړې دي. غزه کې بشري مرستو ضرورت ته حاجت ته وبنشته دي، خوراک نشته دي، دارو درمل نشته دي، د کمی اوبچ براتنی د سمندر نه هغه په صفاکې دی په بجلی باندې په مشینانو باندې هغه مشینان بند ولاړ دي او توقف ونه شو ور بند ونه شو نو یو لوی بشری ناورین مخه ده کېدی شي. البته بشری مرستې
ډیره زیاته مننه کوم بنرې سب له معلوماتو نه بخیر اوسې. په منځني ختیځ کې تمکیګو په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې نه یو میاشت پوره شو، خو دغه شخړې د پای ته رسیدو څرک نشته. بل خو په غزه کې د ملکی خلکو مرجوب لا په زیاتې دوده. بل خو د امریکا او نړۍ مشران د لنډمحال اوربند غوښتنه کوي چې غزه ته بشري مرستې ورسیږي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې لمړی د حماس برمته کړي 240 کسان خوشی کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
په اسرائیل کې ټول اندېښنه د دیشو ماشومانو په ګډون د څناڅه 240 برمته خلکو دراتلونکو پاړه ده. د برمته کسانو په ملاتړ مظاهری مخ په زیاتېدو لري او ورسره غوښتنه کوي چې اسرائیل باید تر هغه د اوربند سره موافقه یا غزېته د بشری مرستو اجازه ورنکي چې ترڅو برمته خلک آزاد شي نه وي. د برمته کسانو یو پخوانی مرکچی ګیروشن باسکنوي هغه په دې باور دی چې اکثریت برمته نیول شوی لا هم ژوند دي او د غزې په سمڅو کې ساتل شوی دي.
هغه به ممکن د بارمتانی ولشو یو په څیر ساتل شوی وي. په داسې یو وضعیت کې ورته پاملرنه کیږي. فکر نه کوم کې جسمی کړول شوی وي. هغه به شاید د ژوندۍ ساتلو لپاره ډیر لږ اړین خوراک او څښاک ولري او ممکن یو څه طبي درمل به ورته ولري. خو هغه لا هم د حماس لپاره ځکه مهم دي چې غواړي د اسرایلی زندانونو نه پرې خپل فلسطینی بندیان را خلاص کړي.
اسرائیلیان وی د برمته نیونو او د 1400 اسرائیلیانو وژنی چې اکثریت یې ملکیانو او ترڅنګ یې په غزې د ځمکنیو عملیاتو په وخت کې د سرتیرو د مړینې زیاتېدلو سره د هغوی د امنیت په اړه ډیر زیات اندېښمن شوی دی.
اسرائیلیان هیڅکله دومره ډیر نه و درېدلي کوم چې اوس دي. دا یوازې د ډیر مرګ ژوبلی او برمته کېدو خبره نه ده، بلکې د هغو زرو بې وسه اسرائیلیانو د قتل مسله ده چې څنګه ووژل شول، او همدا خبره د دې هیواد بنسټیز هدف ردوي. اسرائیل د دې لپاره رامنځته شو چې د یهودانو خوندي ځای به وي. د اسرائیل د جوړېدو ژمنه دا وه چې بیا به ورسره هیڅکله د نسل وژنې دښمنۍ نه کیږي، خو دا چې یهودان به بیا هیڅکله داسې معصومانه نه مري.
د غزې خلک هم ځانونه بې وسه ګڼي. ډېرو وژنو او پراخې تباهۍ 2.2 میلیونه فلسطینیان بیچاره کړي او اکثریت یې مجبور شوي دي چې کورونه پرېږدي.
کله چې هغوی بمبار کړو ما خپل حواس له لاسه ورکړل. زما ورور زید او د تر دوه زامن مې شهیدان شول او دریم یې لا هم ورک دی. د کور خاوند او زوی هم ووژل شو. چای تر لسو ډیر کسان شهیدان شوي وي او پاتې نور ټول ټپیان شوي وي.
د اسرائیلیانو د سیاسي او پوځي چارواکو په وینا د جګړې یو حل لاره هغه وخت ممکن ده چې د حماس اکثریت جنگي تاسیسات لمنځه یوړل شي. خو حتی د امریکا په څیر د اسرائیل ټینګ متحدین ټینګار لري چې یو لنډمهاله اوربند وشي. داسې غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده.
د نن په اسرائیل کې خلک د خپل حکومت او پاوز له دریز نه ملاتړ کوي. خود د امریکا کې یو شمیر يهودان لروانو جګړو څخه خوښ نه دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې ورنکا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
پر اسرائیل او د حماس تر هغریزو بریدونو امریکایي يهودان حیران کړل. دوی د اسرائیل په ملاتړ او د بریدو قربانيانو په یاد لاریون تر سره کړ. یا یار لیو چې په اصل کې د بیت المقدس ته په فیلادلفیا کې دی یو غونډه پترات کې داسې وویل.
دا په تیر اتیا کلونو کې تر ټولو بد جرم دی. دا د يهودانو ضد جرم دی، غندلو دی او مونږ دا نشو زغملای. مونږ باید یو څه وکړو. مونږ ټول پرته له دې چې د کومه سب یا نژاد یو باید په دې ناوړه وخت کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هر
څه. د پیو تیرنیز مرکز د خوا په 2019 او 2020 کې نظر پوښتنه خایي چې ډیری امریکایي يهودان په دې باور دي چې د اسرائیل ملاتړ د دوی لپاره د يهودیت یو مهمه برخه ده. خود ځوانانو او زړو نسلونو ترمنځ زیاده ارقام توپیر لري. شنون کی وای چې بیا هم همدا لیدلوری غالب ده.
اسرائیل خورا پیاوړی پیژندنه لري، یو ډیر پیاوړی احساس چې اسرائیل زموږ د هویت و برخه ده او د هغه څه و برخه ده لکه د زړو یهودانو او د ډیرو مذهبي یهودانو په منځ کې یهودیت.
خو ځینی امریکایی یهودی لاریون کوونکي د جګړې په اړه د واشنگټن دریځ ته اندېښمن دي.
ولسمشر بایدن سترګې دې خلاصې کړه، وګوره چې په غزه کې څه روان دي، د غزې تباهي وګوره. که تاسو غواړئ خپل وجدان ته ګرم نشئ، نو راپاڅئ او دا نسل وژنې پای ته ورسوئ او همدا اوس د اوربند غوښتنه وکړئ. د دې لیونتوب او جګړې د بندولو لپاره د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو فشار ته اړتیا ده.
آشر کافمن د تاریخ او اصول د مطالعاتو پروفیسور وایي چې د اسرائیلو ځوابي بریدونه لا هم دوام لري. د تاوتریخوالي له امله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د جګړې په اړه د نظرونو نه ورکول خورا ستونزمن
کیږي.
تاسو کولی شئ هغه کړنې وغندئ چې حماس د اکتوبر په اومه ترسره کړي، او په ورته وخت کې تاسو باید د لویدیځې غاړې په دوامدار اشغال او د غزې د محاصرې په اړه هم نیوکه وکړئ. زما په اند دا دواړه له یو بل نه جلا
کیږي.
کافمن په دې اند دی چې که په غزه کې بشري وضعیت نور هم خراب شي، کړکیچ به لا ژور شي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
راځو د افغانستان مسایلو ته. ملګری ملتونه وایي اکثریت هغه افغان کډوال په زور له پاکستان څخه ایستل شوي دي له پراخو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان لوی کمیشنر فلیپ براندی وایي افغانستان د بشري ناورین په درشل کې ده. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا هم وایي چې له پاکستانه د افغانو کډوالو ایستل به په افغانستان کې اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي په خپل ایکسپانه لیکلي اکثریت هغه افغان کډوال چې په زور له پاکستان ایستل شوی له مشکلاتو او خطراتو سره مخ دي.
افغانستان د بشري کړکېچ په درشل کې دی او د ژمي پر رسیدو سره زیاتېږي. زه پر پاکستان غا کوم چې زیانګالو افغان ته د خوندیتوب د برابرېدو په برخه کې خپل پخوانی دودونه ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا وایي د پاکستان په پریکړه په داسې حال کې 1.1 میلیون کسان متضرره کیږي چې په افغانستان کې اوس مهال څه باندې 40 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
لکه څنګه چې په افغانستان کې اقتصاد ډیر ښه نه دی، د فقر کچه ډیره لوړ ده او کار نشته، نو دا به د ډیرو خلکو اقتصاد بې ثباته کړي او بې له شکه چې پر خلکو به فشار ډیر کړي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي نړۍ ته په کار ده چې د مشخص پروګرام له مخې د راستنېدونکو افغان کډوالو او بېوزلو سره مرستې تنظیم کړي.
نړۍ ته په کار ده چې په درې مرحلو کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. اول دا چې پاکستان هیواد باندې فشار ورته کړي تر څو چې دغه اجباري شړل متوقف کړي او دا په تدریجي ډول ترسره شي. دویم دا هغه مهاجرین چې افغانستان ته راغلي دي، دوی ته د عاجلو مرستو زمینه مساعد کړي چې دوی هغه خپل ولایتونو ته لاړ شي او د لنډ مهال لپاره دوی د خوراک او پوښاک امکانات برابر شي. او په درېیم مهال کې د دوی د ټولنه کې د دوی د ادغام او د دوی د سرپناه د جوړولو لپاره د افغانستان دولت سره مرسته وکړي تر څو چې دوی خپل عادي ژوند ته وګرځي.
د اقتصادي چارو څېړونکی محمد آصف ننګوي په راتلونکو افغان کډوالو کې ظرفیتونه شته او له هغوی سره به اقتصادي تحرک رامنځته شي.
فایده یې دا ده چې دوی ډېر ماهر قوای کار ده، زحمتکش دي. دلته دا موجوده ظرفیت د ځوانانو د دې خلکو په خپل منطقو کې دوی په تحرک راولي، ځکه دوی بیکاره وخت نه ستیرولی. او بل یو سړی چې د ډوډۍ او د امرار معاش لپاره هیڅ منبع ونه لري، هغه خامخا کار یو شي ته لاس اچوي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د هغه هیواد په سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له کورنیو څخه د ماشومانو د جلا کېدو او د هغوی د ایستل کېدو په راپورونو حیران شوی دی. دغه کمیسون زیاته کړې ولایتي او فدرالي ادارې باید دا تضمین رامنځته کړي چې له ټولو افغانات باو سره په عزت چلند کېږي او په هیڅ حالت کې ماشومان له خپل کورنۍ نه جلا کېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی هم د دوشنبه په ورځ له افغان کډوالو سره د پاکستاني ځواکونو چلند ظالمانه وباله او ویل چې په دې اړه به د طالبانو پالیسي بدل شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د همدې خبر په دوام د پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي شینکی کډوخیل سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګري شوی. مېمن کډوخیل سلامونه او نیکی هیلې. طالبان وایي چې د پاکستان پریکړه یو طرفه وه، دا څه معنی لري؟ آیا طالبان نه پوهېدل چې پاکستان جدي ده او د خلکو باسي؟ اوس نو بیا پوښتنه پیدا کیږي چې دوی ولې مخکې له مخکې د دې کار مخه ونه نیوله.
سلامونه. زه فکر کوم چې واقعا شاید یو طرفه وي، کوم موقت اداره چې پاکستان ته رامنځته شوې. اول خو زه مطمئن یم چې دې موقت ادارې تصمیم به نوي، دا به مغدفا او جد استخبارات و فیصله به وي چې ملکی ادارې د هغوی د ویان په شکل باندې له خپل آدرس نه هغه یادوي. نو معلوم ده ډېر کم وخت و او د یوې میاشتې وخت ورکول د هیچا لپاره ډېر آسان نه ده چې تاسو دې په کلونه کلونه میشته ولته خپل ژوند یو کاروبار یو. نو دا فتم په یو میاس کې د ټولو مسایلو راټولول او بیا له غزنه بیرته افغانستان ته تاکس فکر کوم چې دا د هیچ حال لپاره ډېر یو آسان کار نه دی. نو مطمئنه چې د ادارې شرلاتروس پر خپل اغاړي کې هم د طالبانو له حکومت سره نه وي او یو داسې مثلا طالبان به سم فکر نه کاو فکر به کاو شي کېدای شي چې یو شکل فیصله یو فشاري او دی به عملا دا کار
وکړي.
تاسو نه چې عملا دوی دا کار وکړي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کډوالو د مسلې نه خو هم د فشار په توګه استفاده شوی، اما دا ځل ولې خبره تر دې حد ورسیده چې کډوال دی په جبر وېستل شي؟ آیا د دې تمه کېدل چې پاکستان د طالبانو حکومت په داسې ویلانجی اخته کی؟
د پاکستان حکومت خصوصا فوج او استخبارات کلم د افغانانو دوستان نه او همیشه هغه ډلې دوی حمایت کولې چې تاسو پورې حکومتونه په فیصله وننګي. نو طالبان هم څه فکر کوم دا یو خو فرصت چې پوښي چې طالب د پاکستان کله هم د دوی دوستم نه او همکار کله چې دوی په واکې دي معلوم دی چې دوی واک هم ننګوي. کوم هغه کې دوی فرمایشات کې چیرې طالبان دې منلې په همدې شکل باندې غواړي چې دوی باندې فشار راوړي او یا داسې هم دغه د اجباري اخراج کده شي بینل شول نه باندې هم د په تمه وشه کده شي تمرستي او ته وکی ځکه چې پاکستان هم خپل یو صحیح حالت کې نه دی. نو معلوم نه دی چې آیا واقعا د دې لپاره چې طالبانو حاکمیت وننګوي او یادا چې بهرني کومک
ستاسو استدلال دا دی چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې له هغه ډول ملاتړ کړی چې د کابل حکومت چپکی یا د چپکولو نیت ولري
کاملا ځکه چې همیشه اوریدی دی جای دی وختونه د متاسفانه چې همیشه په افغانستان کې یو ضعیف حاکمیت وي ستونزو سره مخامخ وي د پاکستان ته مسله وابسته یا محتاج اوسیږي او یا مثلا ډېر یو قوي او باثباته حاکمیت نه وي. کېدای شي اوس په د پاکستان حاکمیت لپاره به د یو بل نوې ډلې جوړول چې اوس د طالبانو حاکمیت په وننګوي ډېر بزر نشي جوړېدلی. د پام دې خاطر یو بهترینه وسیله همدغه مهاجرین دي چې هر حکومت یې بننګولی ده او دا ځل یې طالبان هم ډېر ناپامه یا ناڅاپه پرې وننګول.
صحیح. او دا یوازې افغان کډوال نه دي، افغان سوداګر وایي چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجارتي مالونه ایسار کړي دي. د پاکستان دا اقدام بیا څه معنا لري؟
دا همیشه پاکستان کړی دی، همیشه د افغان تجار مال ساتلې دی، په هغه باندې زیات پیسې راغلي یا زیات هغه مواد سیاسي خراب شوي ځکه چې اوږدې مودې پورې هلته پاتې شوي او کله چې د افغانستان زراعتي پیسلات تولیدات پاخه کیږي او صادرات تازه کیږي دوی همیشه خپل دروازې ترلې دي. پاکستان په هر تاریخ باندې کوشش کوي چې څنګه د افغانستان اقتصاد ته پس لا صدمه ورسوي. دا د پاکستان یو یو غشوم او اهداف څخه دا او دا یو نوې خبر نه ده چې موږ ور باندې حیران شو.
صحیح. ویل کیږي چې ایران هم د کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د ژمی په درشل کې د دوه خلکو ایستل د گاونډیو هیوادونو لخوا څومره ستونزې جوړولای شي؟ اوایا طالبان د دې خلکو د ځای په ځای کولو لپاره کافي امکانات لري؟
څه فکر کوم که هر حکومت فعلی حکومت کې خوري استونسي ځکه چې کاروبار نشته سرمایه گذاري نشته د بانکي مسائل دي ټول مسائل هغه دي نو دا خو یو لوی استونزه ده اوس اما که نور حکومتونه مو زه مطمئنم دي نشو کولای چې یو ناڅاپه دی لوی تعداد به تا وطن ته عودت کول راګرځیدل غوښته لپاره ټول شرایط برابر اول دا به نو معلوم ده چې فعلی حکومت نه وصلري او نه امکانات لري او واقعاً د موږ دواړه همسایګان ډېر بیرحمانه برخورد کوي د افغان ولس سره یا طالبان سره ځکه چې همدغه وخت دی زما په اند باندې چې طالبان پوشي چې صرف موږ باید په خپل افغان باندې اعتماد وکړو افغانانو د دروازې خلاصې کړو افغانانو سره په افغانانو باندې غږ وکړو چې ولس له طالبانو سره یو ځای د دغه مخه
ونیسي او همکار شي اوس د ګاونډیانو سره خدغه لنجه پیدا شوې د کډوالو له نړۍ سره تعامل مشکل لري طالبانو ته څه بدیل لارې پاتې کیږي څونه باید په دې وخت کې ځان نرمښت وخی چې څو د نړیوال ټولنې مرستې جلب کړي لاند جواب له څنګه راکړه
دا معلوم ده چې کوم دی یو ځکه چې دا ملي ناورین دی او په ملي ناورین کې باید د سره د ملي برخورد وشي دا یو فرصت دی چې طالبان له ولس سره یو ځای شي د ولست همکاري غواړي له ملي مؤسسات نه همکاري غواړي به ملي مؤسساتو باندې غوښتي چې همدغه ولست فیصله کړي شي او چت غوښتي چې کومکونو د جلبولو پورې لپاره تر څو پورې د بشري نوريد مخاوني ولسي او واقعاً به طالبان د هغه څوک چې به تا افغانستان راستن شوي له خو سره لمینه محبت لا نه کار واخلي او هیڅوک دوی ته هیڅ نوع مزاحمت ایجاد نه کوي او دغه یو ښه فرصت چې دی د پخلاینه او د خبرو اترو یو فرصت چې طالبان باندې نه ګټه واخ
مېرمن شینکی کړو خل ډېر زیات مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته د افغانستان د سوداګری او پنګیا چوونی خونوای چې پاکستانی چارواکو د کراچۍ په بندر کې د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت د افغانستان تجارتي مالونه یې سر کړی دي محمد یونس مومند امریکا غاکته ویلی چې دوی دا مسأله د طالبانو د حکومت سربېره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو سره شریکه کړې ده د مومند په وینا پاکستان پر یو شمېر توکو ممنیت لګولل د پاکستان حکومت د تازه محدودیتونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو په خوای ویل چې افغانستان اړتیا زیات توکي واردوي په نیپال کې ورسته زلزلې یو سلو و 50 کسان ووژل او څه باندې 300 تنه یې ټپیان کړل اوس په دې هواد کې د دوشنبه په ورځ د ریکټر په کچه 15.2 درجه زلزلې خلک لا پسې پریشان او سرګردانه کړی دي په دې زلزلې کې څه ناسه 3 کسان ټپیان شوي پولیس وایي چې د نورو قربانو په اړه تر اوسه معلومات نشته د جمعې د ورځې زلزلې 5.2 درجه و چې ګڼ شمیر مالی او ځاني زیان مې واړول د چین په شمال ختیځ حوزه کې سخت واور وریدل د چیل عملې خونځي بند شوی او ترانسپورتي خدمات ټکنی شوی دي په هیلینګ جنګ ولایت کې لوی لارې تړل شوی دي او د الوتکو الوتنې ځندول شوی اټکل کېږي چې د منګولیا په جنو برخو هیلینګ جنګ جلن او لیاونینګ ولایتونو کې سخت واور وریږي دیش
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو راپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ
بیا هم خراغلاست د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د قوی لوبډلو په ماتولو سره نه یوازې په خپل هیواد کې دننه بلکې په نړیواله کچه مینوال پیدا کړی دی یو داسې مینوال یې د هند د کرکټ خوانه استوره عرفان پټان دی عرفان پټان وایي چې د افغانستان سره د پښتو تړاو لري او غواړي افغانستان ته لاړ شي او د خپل مینوالو سره وخت تیر کړي هغه د امریکا غاک خبريال موتی الله عابد ته په ځنګړي مرکه کې دا هم ویل چې د افغانستان کرکټ روخانه راتلونکی لري
ډیر مننه عرفان پټان صاحب چې د امریکا غږ د پرم وخت راک ټول مینوال غواړي تاسو سره خبرې وکړي اول کې عرفان پټان صاحب دا راته وایسته چې د افغانستان کرکټ ټیم چې کله لوبې ګټلې تاسو دغه خوشحالي څه لپاره کوله تاسو ولې دومره خوشاله وئ
یو خدا چې زموږ د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو سره ملګرتیا ده. ما د ګربز او نوین سره کرکټ کړی او راشد خان خو موږ ته ډیر نږدې دی، ښه ملګری مو دی. د نبی سره مو هم کرکټ کړی، نو موږ ملګری یو. کله چې افغانستان د انګلستان خپل لومړی لوبه وګټله، نو ما د خپل خوشحالۍ د څرګندولو لپاره په خپل سټډیو کې نڅا کړې وه. ما د پښتنو په ډول نڅا وکړه. زه به شکه د هندوستان يم، خو دا خوښي مو ځکه وچې د افغانستان کرکټ په هندوستان کې اساس جوړ کړی دی. موږ په کرکټ کې افغانستان د یو ورور په شان ساتو، نو یو دا تماس هم شتري او په خاص توګه په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ لوبډله یوه ضعیفه لوبډله ګڼل کېده، نو چې کله لوبه وګټله نو واقعا مو زړه خوشاله شو. زه د نیدرلاندز په ګټلو هم خوښوم، خو د افغانستان سره مو تعلق ډیر توپیر لري. او د هغې نڅا نه وروسته کله چې زه د پاکستان او د افغانستان لوبې کې د تبصرې لپاره په میدان کې وم، نو د پچې نه مخکې مې د راشد خان سره ولیدل او د هغه سره مې روغبړ کاوه. نو هغه ما ته وویل چې وروره، ستا نڅا خو په افغانستان کې ډیره مشهوره شوې ده. نو ما ویل چې که نن بیا تاسو وګټله نو نن به زه بیا نڅا وکړم. نو راشد خان راته وویل چې زه لوز کوم چې نن به یې موږ ګټو. ما ورته وویل چې نو دا د پټان لوز دی چې زه به نڅا وکړم. نو په اصل کې کیسه داسې وه چې ما اول نڅا کړې وه او هغه د خلکو خوښه شو وه، او بیا راته راشد خان وویل نو بیا مو په میدان کې نڅا وکړه. زه خو بیا په خپل کار کې بوخت شوم، خو راشد خان خپل لوز نه و هیر کړی. افغانستان د پاکستان لوبه وګټله، زه د کمرې مخ ته ولاړ وم. د افغانستان لوبډلې د لوبې د ګټلو نه وروسته د چینای په لوبالې کې ګرځېده. د خلکو سره د افغانستان بری لمانځه. د افغانستان ټول لوبډله زما شاته را روانه وه. راشد خان چې زه څنګه ولیدم نو زما خواته یې رامنډه کړه. زه پوه شوم ما چې څنګه راشد خان ولیده چې زما خواته یې رامنډه کړه، نو موږ دواړو نڅا شروع کړه او خوښي مو څرګنده کړه. په ټول هندوستان کې خلکو دا نڅا خوښه کړه. زه چې هر چېرته ځم نو ما ته خلک وایي چې تا چې د راشد خان سره کومه نڅا کړې وه هغه زموږ ډیره خوښه شوې ده. بیا وکړه
تاسو که درته وایسته چې دغه نڅا دغه ډانس چې تاسو کوئ دا د کوم ځای نه زده کړی او چېرته خپل کور کې هم کوئ نور ځایونو کې هم کوئ که نه؟ دا اول ځل مو
کله چې څوک خپل خوخی څرګندوي نو لاسونه پورته کیږي، خو د یوې بلې لوبډل لپاره، د افغانستان د لوبډل لپاره دا ما په لومړي ځل کړی ده. دا لوی موقع و. د افغانستان کرکټ چې څومره وده کړی ده او د افغانستان لپاره چې کوم حالاتو موږ دلته ناست یو، خو خبرونه اورو. تاسو چې د هغوی لوبه ګورئ نو خوښیږي مو. او د افغانستان چې کوم ښه لوبغاړي دي هغوی ډېره ښه لوبه کوي. د راشد خان په شان لوبغاړي نورو لوبغاړو ته الهام وربخي. او په دې کې یوه بله وجه دا هم ده چې د تیرو څلورو میاشتو نه چې د افغانستان بیټنګ کوچ دی هغه زموږ د هیواد دی. افغان لوبغاړي لکه رحمت، نور احمد، راشد خان او ټول لوبغاړي د هغه ډېر ستاینه کوي ځکه چې هغه ډېر یو پوه شخص دی. یو نیم کال مخکې ما او راشد خان د کرکټ په اړه خبرې کولې او راشد خان وویل چې که زموږ بیټنګ قوي شي نو زموږ لوبډله به ډېره ښه شي. او ما ورته وویل چې زه یو کوچ لرم، ملاپ میوډه، نو که تاسو غواړئ ما ته ووایاست. شپږ میاشتې وروسته راشد خان ما ته وویل چې عرفان وروره، هغه کوچ اوس هم شته، موږ غواړو د هغه کومک ترلاسه کړو. ملاپ د هندوستان ملي کرکټ اکاډمي پرېښوده او د افغانستان لوبډلې سره کار پیل کړ. نو زموږ یو تماس خو ده هم د هغه د کار پایله موږ د ورسام په توپ وهنه کې وینو او دا هم یو ښه احساس دی.
افغان پټن صاحب، تاسو ویلي چې د افغانستان سره د افغانستان د ټیم سره تاسو مینه ساتو رښتیا. آیا تاسو خپل هغه د مشرانو د وګړو د نکونو معلومات لرئ چې هغه د افغانستان د کم ځو؟
زموږ چې کوم تعلق دی هغه سوات ته څیرمه سیمې مرینه دی. موږ د مور له اړخه د هغې سیمې یو. د افغانستان سره متعلق د پښتو تعلق دی. زما مور اوس هم په پښتو کې خبرې کوي، زما ماما په پښتو غږیږي، همدغه ډول زما ورندار د مشر ورور میرمن هم پښتو وایي. نو یو خو د ژبې تعلق دی ځکه چې موږ پښتانه یو. نو دا د پښتنو چې کومه رشته ده داسې نه ده چې تاسو به ټول وخت د یو بل سره په تماس کې یاست. پښتون پښتون وي، د پښتون په زړه کې مینه وي.
د عرفان پټان سره د موتی الله عابد د مرکې بشپړه بڼه ډیر ژر د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي. لیدل او اورېدل مه هېروئ. د پښتو خبرونه همدلته پایتر سیږي. سوشي بي ورسته دریخ خبرونه پیلېږي چې قربانه سحر عظیمی ده. سرجان سلامونه مهرباني تاسو د دری په پروګرام کې څه معلومات لرئ؟
سلام شما، سلام به دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده در رابطه با تحولات اخیر در غزه و آنچه مرتبط به درگیری ها در فلسطین میشه برای شما چند گزارش در نظر گرفتیم که شامل دو گزارش زنده هم خواهد بود. در همین رابطه همکاران من برای شما معلومات خواهند داد. ای که تا آخر برنامه چی موضوعات دیگه داریم، امیدوارم که ما را همراهی کنین و تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید.